پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال ویلي چې د واک انحصار مخواړي. افغان حکومت دا خبره رد کړه.
د افغانستان حکومت د افغانستان خلک د طالب را ګرځېدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني.
وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو جزئیات در سره شریکو. په غزنی کې دا اخترونه جګړو سره کړي. اروپا کې افغانان سرنګ اختر کوي.
موږ اختر نه لرو ځکه چې هلته د اختر په ورځ زموږ رسمیت دي.
تر دې پچې یو شمېر نور مطالب هم درو. خو تر هفته مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
سلامونه. د کورونی چار وزارت طالبان د سولو ملکانو په وجنه تورن کړل. د هرات چارواکي وای کارو خلص ولې بیرته نیولې ده. د امریکا حکومتي چارواکو د کیوبا پر ځینو چارواکو بندیزونه ولګول. د افغانستان د کورونی چارو وزارت پر طالبانو تور لګولې چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه سل ملکیان وژلي. دا خبره د دغه وزارت ویان میرویس تانکزی تلو نیوز ته کړې ده. د کندهار له سپین بولدک د ملکیانو د وژنې او د خلکو د کورونو د لوټ د ادعاو په تړاو په لومړني عکس العمل کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا کار د غچ لپاره عام وژنه بللې ده. ښاغلي صالح نن سهار په خپل ټویټر پاڼې کې زیاته کړې چې اکثر قربانیان ورزشکاران، مدني فعالان، سوداګر او هغه خلک وو چې دولت سره په خواخوږی تورن وو. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد پر دې ډلې د سپین بولدک د وروستیو پیښو په تړاو لګېدلي تورونه رد کړي دي. پاکستاني چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې او څو نورو مسئلو په اړه د قطر د صدر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې. انتونی بلینکن او محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون ناوخته په واشنگتن کې سره وکتل. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې یو سیاسي حل ته د رسیدو په هدف د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره د قطر پر سخاوتمندانه ملاتړ، له یمن سره پر مرستو او ځینو نورو مسئلو له ښاغلی السانی سره وغږېد. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې خبرې مخته وړي. که څه هم دغه خبرې ټاکنې مخته روانې دي، خو تر لوی اختر مخکې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت یو مذاکراتي هیئت د طالبانو له پلاوي سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې چې چارواکو دا خبرې جدي او اغیزناکې بللې دي. د هرات چارواکي وای کارو خلصوالی بیرته له وسلولو طالبانو ونیوله. دا خبره د دې ولایت پوځي شورا نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د کارو خ د بیان نیولو لپاره سهار وختي پوځي عملیات پیل سول چې په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته او افغان پوځیانو د کارو خلصوالی مرکز ونیوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې 15 وسلول طالبان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې ادعا په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ. د دې وزارت ویان دی نجیب آریان په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د شاست په شپږم نیټه به پاتې ازموینه هم اخیستل کیږي او له هغه وروسته به زمونږ تودي سیمې یا هغه مکتبونه چې په تودو سیمو کې دي هغه د خپل د کال نهایی رخصتي په لور یا د اوړي رخصتي په لور سي.
په افغانستان کې د کورونا وبا له ډېرې دو سره جوخت شوونځي او پوهنتونونه وتړل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پرون د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو پر قطعي د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د کیوبا د دفاع وزیر ایلوارو لوپیز میرا او د کیوبا د کورونیو چارو وزارت اړوندې د ځانګړو ځواکونو پر قطعي دغه بندیزونه اعلان کړل. د دغو بندیزونو له مخې په لوپیز میرا او د ځانګړو ځواکونو په قطعې پورې اړوندې هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا وګړي، اوسیدونکي او کمپنۍ له دوی سره له هر ډول مالی راکړې ورکړې منع کیږي. د امریکا د خزانې وزارت په حواله د کیوبا دفاع وزارت او د امنیتي خدماتو ادارې مامورانو شاوخوا سل هغه کسان نیولي چې په پام کې لرل مظاهرې وکړي. د مظاهرې له پایله لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برنو رودریګز په ټویټر کې تازه بندیزونه بې بنسټه او ناوړه بللي. په کیوبا کې دغه مظاهرې تر اقتصادي بحران وروسته د اساسي توکو د ګرانۍ او د برېښنا د پرچاوۍ له کبله پیل شوې وې. د امریکا د ناروغي د کنټرول او وقایي ادارې ویل د ماسکونو کارونی په اړه د لارښود په بدلون کې کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. د بدسل کې دا چې په دغه هیواد کې د چارواکو په خبره د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. ګڼ هیوادونو د کورونا وایرس د دلټا بڼې د خپرېدو د مخنیوي لپاره لاس په کار سوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او وقایي ادارې مشر راشل والینس کې پرون ویلي تر اوسه د اوسني لارښود د بدلېدو په اړه کومه پریکړه نه ده سوې. هغې ویلي هغو کسانو چې بشپړ واکسین سوي اړتیا نه ده چې ماسکونه به کاروي، خو هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین سوي نه دي کولی سي د ماسکونو کارونې ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ او د روغتیا چارواکو د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له ډېرېدو سره جوخت په دې اړه چې د ماسکونو کارونې په اړه لارښود بدل کړي که نه په خپلو کې بحثونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د پیشنهاد سوي پریکړې لیک مسوده رد کړه. په دغه پیشنهاد کې د ځانګړي نړیوال استازي د څوکۍ د لغوه کېدو غوښتنه سوي وه چې د 1995 میلادي کال د سولې موافقې د تطبیق د څار مسؤلیت لري. د سولې هغه موافقه د بوزنیا د جګړې د پای ته رسېدو سبب سوې وه. دغه پریکړه لیک د تصویب لپاره د امنیت شورا د 15 رایو له ډلې 9 رایو ته اړتیا درلوده، خو یوازې یې د روسیې او چین رایې ترلاسه کړې او د امنیت شورا 14 نورو غړو سپینې رایې وکارولې. تر دې رایې اچونې مخکې غربي ډیپلوماتانو مسکو تورن کړ چې د بوزنیا هرزګوینه لپاره د ځانګړي استازي د دفتر د کمزورۍ هڅه کوي. د امریکا په منځګړیتوب د سولې موافقه له 1992 څخه تر 1995 میلادي کال پورې د جګړې د ختمېدو سبب سوې وه. د بوزنیا او هرزګوینه په هغه جګړه کې تر 100,000 ډیر کسان وژل سوي وو.
ازاج راډو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوري. طالبان وایي د واک د ځان لپاره نه خوړي. ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې د دوی په وینا ونډه واخلي. دا څرګندونې د دې ډلې د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام حنفي د امریکا او اروپایي ټولنې یوناما او قطر له استازو سره په غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندیانو په ازادۍ او له تور نوملړه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو په اړه هم خبرې وشوې. که څه هم طالبانو له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار کړی، خو افغان حکومت وایي که دا ډله سولې ته ژمنه وای اوربند به یې منلی و. جزئیات په دې راپور کې.
له طالبانو د نړیوال ټولنې لخوا یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو او اوربند د غوښتنې وروسته د دې ډلې یو پلاوی د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، برېټانیې، فرانسې، ناروې، د ناتو ملکي استازي، یوناما او د قطر استازو سره غونډه کړې. د دې آنلاین غونډې کوربتوب د ایټالیې ځانګړي استازي جیان فرانکو پیټروزیلا کړی او پکې د افغانستان پر روان وضعیت، سولې پروسې، د طالب بندیانو په ازادۍ، له تور نوملړه، د طالب مشرانو د نومونو په وستو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوې. د غونډې ته د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال عبدالسلام حنفي ویلي د سولې په اړه د دوی په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی او دا ډله غواړي چې د افغانستان مسأله د خبرو له لارې حل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي د غونډې ته وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دا ډله د واک انحصار نه غواړي او ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي.
اسلامی امارات دې ته ترجیح ورکوي چې د افغانستان مسله د خبرو له لارې حل شي. مونږ هیڅ بهرنی اجنډا نه لرو، نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو او نه بل چا ته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دوی له نړۍ سره د بشر حقونو، تعلیم او تعامل ته ژمن دي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه واخلي. خو افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې نه سولې ته ژمن دي او نه هم غواړي چې د افغانستان د شخړې د حل په اړه یو سیاسي جوړجاړی وشي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال آزادی رادیو ته وویل که طالبان سولې ته ژمن وای اوربند به یې منلی او د افغانانو له وژلو به یې لاس اخیستی وای.
طالب او د طالب حامیان ټول په دې کوشش کې دي چې د دوی امارت بیرته راوګرځي او د افغانستان حکومت دوی ته تسلیم شي. دا په هیڅ صورت باندې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک د طالب راګرځېدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني.
طالبان داسې مهال سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو خبر کوي چې جمهور رئیس غني هم د اختر په ورځ وویل قطر ته له سفر وروسته ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي طالبان د سولې نیت نه لري. په ورته وخت کې یوناما هم پر روانې جګړې یو ځل بیا اندېښنه ښیي او په کندهار کې روان وضعیت او ملکیانو ته زیان رسېدو ته په اشاره وایي. په ښارونو کې جګړه د ملکیانو لپاره زیات ګواښ پیښوي. یوناما پر دواړو لوریو غږ کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ټولې هڅې وکړي. هغه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د قطر د لومړي وزیر لمرسیال محمد بن عبدالرحمن سره لیدنه کی د افغانستان د سولې خبرو په ګړندې کېدو او په چټک ډول یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې کړي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې شدت او ګواښ دومره لوړ دی چې د افغانستان ګاونډیان هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان شمالي ګاونډي تاجکستان د پنځشنبه په ورځ تر ټولو ستر پوځي تمرینونه وکړل چې نږدې ټول پوځ یې پکې شامل وو. د تمریناتو پر مهال د دې هیواد جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره وویل. په سیمه کې د بې ثباتۍ په اړه یو ځل بیا خپلو خلکو ته ور په یادوي چې د سولې او ثبات ساتلو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي رحمان په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو له امله خپل پوځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د جدید څارنې امر هم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو تور لګولې چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لشتر لشه سل ملکیان وشلې دي. د دې ادعا په تړاو نن سهار د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په ټویټر کې لیکلي دي چې اکثر قربانیان ورزشکاران، مدني فعالان، سوداګر او هغه خلک چې له دولت سره خواخوږي وو. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال پر پاکستاني ادارو تور لګولې چې ډېر په خوای د دغه شار اوسیدونکو ته د ډیورنډ کرښې د سخت مخالف او له کرښې اخوا څګزوی او بلوچانو د خواخوږو په سترګه کتل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تورونه رد کړي دي. خو د افغانستان او د پاکستان د چارواکو ترمنځ پر سوی کې تورونه زیات شوي دي. د افغانستان د سفارت چارواکي له اسلام آباد کابل ته غوښتل شوي دي او بلخوا ټاکل شوی و چې په دغو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړ شي، یو کانفرنس جوړ شي، هغه هم لغوه شوی دی. د دغو دواړو هیوادونو د اړیکو په ارتباط د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شاهین بونیرای راپور لري.
په داسې حال کې چې افغانستانه بهر ملکی ځواکونه په وتو دی او په دغه هیواد کې د جګړې د سیاسي هواري لپاره په سیمه ایز او نړیواله کچه هڅه روانې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سختو ټکو تبادله او په یو بل د تورونو نورستو د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترنګلې شوې دي. په یو بل د تورنو لړۍ هغه وخت پیل شو کله چې د افغانستان مرستیال ولسمشر امر الله صالح د جولای په 2 په خپل ټویټر پاڼه هغه تصویر خپور کړ په کوم کې چې پاکستانی ځواکونه په بنگال کې د ماتې په حال کې لیدل کیږي او په پاکستان یې د وسلوالو طالبانو سره د مرستې تور پورې کړ. د دغه په جواب کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري امر الله صالح پیغورونه ورکړل او زیات کړه چې وخت راشي نو د صالح غوند خلک به په خوندي ځایونو کې پناه واخلي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو په سانګه کې د کلتور مرستیال وزیر هارون حکیمی ویل چې د فواد چودري سرګندونه بی ځای او له اصولو بهر دي. نو موري زیات کړه
په افغانستان کې که هر مرمۍ د پاکستان له لورې نانګیرل کیږي، هر مرمۍ اوریدلو ته زمينه پاکستان برابر کړی ده، پاکستان مداخلو برابر کړی ده او دا عدالت عمومي باور دی. د دغه سي باورونو باوجود د پاکستاني رسنیو دغه سي بریدګر وضعیت او بیا د وزیر په کچه یو مقام د دغه سي نامناسب او الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت، په هغه کې د یو دولت درناوی، په هغه کې دولت ته وسلوالې ډلې ملاتړ څرګندېږي، زما په نظر دا دواړخیز اړیکو ته په زیان تمامېږي.
بلخوا د پاکستان د قومي سلامتۍ سلاکار موید یوسف د جولای په 2 په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د جګړې سیاسي هواري تجمن دي، خو د لوړپوړو افغان چارواکو وروستي بیانونه اړیکې خرابون کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د یو افغان سفیر د لور سره د زور زیاتی د پیښې نه وروستو افغانستان په اسلام آباد کې خپل سفیر بیرته کابل ته راغوښتی دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي بدګمانیو د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړی دی.
د دې حالاتو په وجه په پاکستان کې ولسم اتلسم او نولسم جولای باندې په اسلام آباد کې یو بین الاقوامي کانفرنس هم کېدو، هغه منسوخ شو او نه شو. په پاکستان کې کوم افغانستان سفیر وو دغه لور سره دلته یو واقع شو وو. د دې کوم تحقیقات چې لا شروع شوي دي او تحقیقات یې شروع شوی چې افغان حکومت خپل سفیر او سفارتکار چې نوغه خپل وطن ته واپس راغوښتي دي. نو صورتحال اوس دواړه ملکونو په مېز کې ډېر زیات کړکېچن دي، حالات ډېر خراب شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د اړیکو د خرابې یو بل ثبوت د هغه درې ورځنی نړیوال کانفرنس ځنډیدل دي چې د جولای په 18مې په اسلام آباد کې تابع شوی و. په دې کانفرنس کې د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې و. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای په 14مې په یو بیان کې وویل چې دا کانفرنس به اوس لا اختره ورستو کیږي. په لندن کې میشت خبریال او د افغانستان د چارو پو سمی یوسف زیوایی چې حالات په وړاندې نور څومره خرابیږي، ل دواړو خواو بعد د تورنو لړۍ هم دومره ګړندې کیږي. نوموړی وایي وخت دی چې دواړه خواوې د حالاتو د سنگینې ادراک وکړي.
دا سمریخي چې دواړه ملکونه به حتی ډیپلوماسي یا ډیپلوماټیک رابطې هم د یو بل سره وشلوي. ظاهره خبره ده د دغه دواړو ملکونو ترمن چې اړیکې خرابېږي، تر ټولو زیات بد اثر به د افغانستان په عامو خلکو باندې وي چې 3 میلیونه یې په پاکستان کې پراته دي. د سرحدونو په دواړه خواوو چې کوم محدودې لارې پاتې دي، هغوی تګ راتک به هم متضرر شي او په ورته وخت کې به په افغانستان کې دننه هم چې د پاکستان متعلق کوم منفي سوچ ده او هغه یو ډېر پخوانی سوچ ده خلکو کې ډیری جوړی اړیکې لري او ریښې لري، هغه به هم نور قوي کیږي.
د یادونه وردا چې په افغانستان کې د سولې لپاره په دوحه کې تیر کال پیل شوې خبرې د ځنخکار دي. طالبانو په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی دی او د زنو ولسوالیو په ګډون د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د پولو په خواوشا کې ځینې سیمې په خپل ولقه کې اخستې دي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ نن پیل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان په وخت درې نیمه بجې به د اولمپیک د پرانیستو مراسم پیل شي. د اولمپیک نړیوالې سیالۍ چې د کورونا وبا له کبله تیر کال پر خپل وخت ونه شوې، سږ کال هم په ټوکیو د کورونا تر سیوري لاندې ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوې چې د ټوکیو د اولمپیک د لوبو د پایل رسمي مراسم په ځایي وخت مخام پاتو بجو چې د کابل درې نیمه بجې کیږي پایل شي. د کرونا د وبا له کبله تمنه کیږي چې دا مراسم د اولمپیک د پرانیستي د نورو پخوانیو مراسمو په څیر پراخ او شاندار وي. د ټوکیو د اولمپیک تنظیمونکو د پرانیستي د مراسمو ډیر جزئیات نه دي خبر کړي، خو دوی ویلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لکبله به د 18000 کسانو لپاره جوړ شوی د اولمپیک سټیډیوم کې یوازې 950 تنه راټول شي چې پکې به د نړۍ شاوخوا 15 مشان هم برخه ولري. کله چې په ورستیو کې په ټوکیو کې د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو لکبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو، د اولمپیک تنظیمونکو په دې سیالیو کې د نندارچیانو په ګډون بندیز ولګاوه. دوی لا د مخه په دې لوبو کې د نړیوالو نندارچیانو په ګډون بندیز لګولی و. ټوکیو یوازې د جولای په 22مه نیټه څخه کم 2000 د کووید 19 نوي پیښې ثبت کړي. دا شمیر د جنوري د 15مې نیټې راهیسې په دې ښار کې تر ټولو لوړ شمیر دی. په دوی کې د یو شمیر لوبغاړو په شمول 90% داسې کسان دي چې د اولمپیک له سیالیو سره تړاو لري. د 2000 کال د اولمپیک د سیالۍ چې د کرونا د وبا له کبله پر خپل وخت ونه شوې او تر دې وخت وزنډې، همدارنګ له دندو څخه د اولمپیک د یو شمیر لوړپوړو چارواکو د لری کېدو له اغېزو سره هم مخ دي. په دې لړ کې تازه د اولمپیک د سیالیو د پرانیستي د مراسمو مشر له دندې لرې شوې. کینټارو کوبایشی چې پوخانه کومیډین و، له دې کبله له دندې لرو شو چې د 1999 میلادي کال کې د هغه کومیډي تصویرونه پس خلکو را برسېره کړل چې خي نوموړی ناسی جرمنی له خوا د يهودانو په ډلېز وژنه یا هولوکاست مسخري کوي. جاپان چې د اولمپیک لوبو کوربه دی، د کرونا وبا د پایل راهیسې 1350000 د کووید 19 پیښې ثبت کړې دي او همدارنګه د دې ناروغۍ سره تړلې تر 15000 روسیاتي مړینې هم پکې ثبت شوي. د دې هیواد د وګړو شمیر ته په پام، دا شمیر د ګڼو نورو هیوادونو په مقایسه ډیر کم دی. خو په جاپان کې د کووډ 19 په وړاندې د واکسینو کمپاین ورو روان دی. تر اوسه پورې د دې هیواد 23 سلنه وګړي په بشپړه توګه د کورونا وبا په وړاندې واکسین شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
نظامی شہیدان کو بدل کے زمنگنا پر ننگرار ریاست کی پیسی غواڑی زمنگ رسنے رگ نہ اڑی رہی جمفر تم دا پیغام دے کے زمنگ دا گور سی گی و سلام
نجیب اللہ غیاسم دو کنڑ ولایت نا آزادی رادیو ٹول کارکون کو تبغت اختر مبارکی وائم او د حمدی لار خپل قهرمان پلار غیاث الدین غیاث چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپل ملي او ایماني وجبه اجرا کوي دته او ټول هم څنګه ورته غټ اختر مبارکي وایي. والسلام.
نور عبدالحادی کنړ ولایت څخه ټول افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و او ډیر دولت کسان هم ډیر مړه شو او زخمیان هم ډیر شو او همدارنګه د کنړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشو او نور د اختر مزه نه وه او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقې ټول افغانانو تبیا هم دا اختر مبارکي وایم. او الله نه غوښتنه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه کړه.
د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي په کور یا په یوه خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي. د مکتب کار تر بیا را د سوی دی. خالي د مکتب چت پاتې دی خو اوس دا دوې میاشتې کېږي چې کار یې په ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله داره چې د دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي ځکه چې شاګردان اوس په رخصتۍ کې دی. خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر دولسټم په جو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د متخصص ډاکټر څرګندونی د کورونا وبا په ارتباط ووري چې په افغانستان کې دا ناروغي خبره شوې ده او د ډاکټر لارښوونې تاسو په دې پروګرام کې اوریدل شئ. که څه هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د لمن د پراخېدو له امله د دغه هیواد اوسیدونکي اندېښمن دي او ډېرې بهر ته د تګ لارې چارې لټوي. خو داسې کسان هم شته چې د اختر د لمانځلو لپاره له بهره خپل هیواد ته راغلي دي. مشال پاینده یو له دغو ځوانانو څخه دی. دی په فرانسه کې ژوند کوي. کورنۍ په کابل کې اوسېږي. د مشال په وینا دا خاوره دا خلک او اخترونه یې بي جوړې دي. نوموړی زما همکار په دې راپور کې راښخوله.
بح 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 څه کباب څه کباب یو د قلاله جان یو عکس اجازه یو عکس در سره اخلم. لاله یو
له هر څه عکسونه او ویډیوګانې اخلي. په هر څه کې خوند ویني. له خار له بازار له راشه درشي دودونو او رواجونو. ماشال پاینداش په ویشکلن ده. په فرانسې کې اوسي او کورنۍ سره د اختر تیرولو لپاره کابل ته راغلی ده. وای په مسافرۍ کې اخترونه سخت پکې دي خو په وطن کې ځانګړی خوند لري.
د وطن اختر ماشال ډیر ښایسته اختر ده. الته په اروپا کې مونږ اصلا ویلای شم چې مونږ اختر نه لرو ځکه چې الته د اختر په ورځ مونږ رسمیت وي. کله چې مونږ رسمیت وي نو مونږ ډیر په مشکلاتو سره یو ساعت یا دوه ساعته رخصت اخلو فقط د اختر لمانځه لپاره. زه شپږ کاله بعد راغلی یم خپل وطن ته او شپږ کاله بعد اختر خپل فامیل سره تیروم. نو ډیر خوشحاله یم.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او ناامنیو او لامل بیروزګاریو ډیری افغانان په ځانګړي ډول ځوانان دې ته اړ کړل چې کډوال او په نورو ملکونو کې سختو او ملامتونکو کارونو ته غاړه کېږدي. خو له دې سره سره یو شمېر دوی په روان ناسم امنیتي وضعیت کې هم له بیلابیلو هیوادونو په زور ویستل کېږي او بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي چې په اړه یې په کور دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړ بنسټونو لخوا اندېښنې هم مطرح شوې دي. وروسته ځل په تیرې جون میاشت کې 240 افغان کډوال له آلمان وېستل شول. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان دا مهال د نړۍ په اویا هیوادونو کې شاوخوا 5.5 میلیونه کډوال لري چې له دې شمیر بیا د روان کال له پیله له 1500 زیات بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، چې ډیری له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه دي. مشل وایي که چیرې د وطن حالت سم وي، فکر نه کوي چې څوک دې له کور کلي لرې د مسافرۍ ژوند ته زړه ښه کړي.
د امنیت راشي او بیکاري ختمه شي وطن کې، نو زه په دې یقین یم چې انشاءالله څه ماجر شي دي چې تلې دې اروپا ته دا ټول بستاني کېږي بېرته وطن ته به راځي، ځکه چې د اروپا ژوند ډېره زیاته سخته ده، خصوصا په دغه خوشحالۍ وختونو کې که دلته کم واده یا د اختر په وخت کې موږ ډېر هلته جیګرخونه یو، همیشه ځان سره ویم یو، همیشه ملګرو سره دوستانو سره کینو چې دا څه ژوند شو مثال دی. که
دا خی یوازې مشال نه وي، بلکې د یو شمېر نورو کورنیو غړي هم د اختر تیرول لپاره خپل کور کلي ته راستانه شوي وي، خو د خوښۍ دا شېبې لنډمهالې او تر تګ وروسته یې یادونه ښایي ځورونکي وي. ماشاءالله افغان حکومت او طالبانو دواړو غواړي چې سوله وکړي.
څلوېښت کاله کېږي چې موږ په وطن کې جنګ دی، او هر کور هر فامیل کې حتماً یو شهید شته دی، یوه کونډه شته، یتیمان شته دي په هر کور کې. نو دا جنگ به تر کوم وخت تر کوم وخته پورې به موږ جنګیږو، خپل ورونه وژنو. فقط موږ یوازینی خواست داده چې طالبان نور بند وکړي، دولت د کینې د طالبانو سره دوی روغه وکړي، سوله وکړي.
هغه غوښتنه چې د هر افغان ده، چا ویلي خو له چا سره نه ویلي پاتې ده. دوی چې په خپل هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د پراختیا ناهیلوونکي خبرونه واوري، له دوهینه د سولې له خبرو یو ښه زیری ته په تمه وي، خو ډیر وخت وشو چې هلته هم خبرې کیږي، د پام وړ پایله یې نه ده محسوسه.
د کابل له ښاره د غزنی ښار اختر ته مخه کوو. غزنی چې یو وخت به په اخترونو کې د میلو مرکز و، د ولسوالیو تر څنګ به له څنګلورو ولایتونو هم خلک میلو ته ورتلل، خو اوس د جګړو له امله داسې نه دی. سشنای اختری بیا تر ټولو بی خوانده او کمرنگ ښکاری. نور حال پدی راپور کی
اختر خو په غزنی کې په میلاځایونو کې د خلکو سګنۍ کمرنګ غنګونه. حکیم سنای پارک چې دلته به په نور اخترونو کې د خلکو زیاته غنګونه و، دلته به د اختر لومړی ورځې حتی تر یوې اونۍ پورې میلې هغې جنگیدل، غیږ نیول او اتڼونه روان و. خوسا کال د خلکو ترغاک د مرغان شور پکې زیات دی. د دغه پارک په چمنونو کې د نورو کلونو په پرتله ډیر کم کسان لیدل کیږي، چې ډیرای برخه یې ماشومان دي، خو ځینې ځوانان هم تر سترګو کیږي. دغه پارک تقریبا د جګړې کرخه ده، چې یو لوري ته طالبان او بل لوري ته سرتیری ګوته په ماشه ولاړ دي، خو کله کله د یو بل پر وړاندې ماشی ته زور هم ورکوي. نقیب الله دغه پارک ته له خپلو دوه ماشومانو سره راغلی. دی وایي سږ کال خلک ویره محسوسوي، نو ځکه میله ځایونو ته نه ځي.
دلته خو تاسو وینئ مثال د پارک یوې خواته عسکر دي، د بلې خواته طالبان دي. د جګړې له کبله دلته پارک ډېر اوس خلک څوک نه سي راتلی، ډېره ویرې.
میرویس یو بل ځوان دی او دغه پارک ته له څو نورو ملګرو سره یو ځای راغلی دی. دای هم وایي د جګړو او بریدونو له امله دلته اوس خلک زیات نه راځي. د دې خبره چې سولې او اوربان ته زیات خلک خوشاله و، خو له بده مرغه چې ارمانونه یې خاورې سول. میرویس وایي د دوهې وروستۍ ناسته ډیره بې معنا پای ته ورسیده، دوی زیات ناهیلي کړل.
دلته حکیم سنای فارک تر غلایم نور وخت به دغه فارک تر کلو تقریبا خرش به او خلق به دلته ډیر میلې به اتړنه به اوس هغه میلې و اتړنه اوس نسته. اوس خلق د جنگ لویری چې په وازی دی و هم د سی سکوت کیږي، ولایت سکوت کیږي، جنگ د ټکا ده. نو هم دی وجه باندې څوک فارک ته ناراضي، خو به ډیر خرش ودلې.
دا په داسې حال کې ده چې تقریبا تر اختر لاس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په کمربندي پوستو بریدونه وکړل او دغه کمربند یې مات کړ، چې له هغه وروسته دغه وسلوال د ښار څنډو ته ورسېدل. خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په موخه یې ګامونه پورته کړي دي. د غزنی ولایت امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي د ولسونو د خوندیتوب په موخه یې د لوی اختر لپاره یو ځانګړی او ګډ پلان جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي خلک دې ډاډ لري چې موږ به په پوره ژمنتیا، قوت او ایمانداری د خلکو ساتنه کوو.
ملي امنیت پکښې شامل دی، هم ملي پولیس پکښې شامل دی، هم ملي اردو، هم کومندو ځواکونو چې دغه ملي امنیت ځواکونو حمایت کوي پکښې دي. دغه ځنګړی پلان چې هغه د شهر په اطراف کې دی، هغه مسجدونه دي، هغه د ملي ځایونه دي، هغه د خلکو لپاره د تفریح ځایونه دي. ان شاء الله دا به امن وي او زموږ پولیس او زموږ ملي امنیت ځواکونه به څلورویشت ساعته د خلکو په خدمت کې وي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دوه اونیو څخه د غزنی ښار په څنډو کې ډیر وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وخت په وخت جګړې کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت پر وسلوالو طالبانو تور لګولې چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه سل ملکیان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې او څو نورو مسایلو په تړاو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره تیر شپه خبري وکړې. د هرات چارواکي وایي کاروخ ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول سوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځنګړو ځواکونو پر قطعې د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. د بندیزونو له مخې په دفاع وزیر او د ځنګړو ځواکونو په قطعې پورې اړوندې هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې ادارې ویلي د مسکونو کارونې په اړه د لارښود په بدلون کې کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د پیشنهاد سوي پریکړه لیک مساویده رد کړه. په دغه پیشنهاد کې د ځنګړي نړیوال استازي د څوکۍ د لغوه کېدو غوښتنه سوي وه چې د 1915 میلادي کال د سولې موافقې د تدبیر د څار مسؤلیت لري.
اوس هم روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام ظریف نظر مختوړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه صحت یا روغتیا که روز یکشنبه نشر شده بود. دکتر صاحب میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب علیزاده، اول آخرین وضعیت مبارزه با کرونا را کم بفهمیم.
بله، فعلا هم ما در اوج واقعیت مثبت کرونا قرار داریم. در بعض از ولایت ما از کلا گذشتیم. گراف مثبت شدگان ما یک شکل همواره گرفته، یعنی افقی را گرفته، یعنی در حالت ثبات قرار داره. ثبات به معنی ازی که در یک حالت قرار داره در بعض از ولایت.
مهمان دیگر ما دکتر سبیارباز حمیدی، نماینده مردم پکتیا، همچنان رئیس کمیسیون صحت ولسی جرگه هم مهمان برنامه ما شدن. وضعیت چطور است از نقطه نظر شما سیب؟
بر فعلا وضعیت تقریبا قابل قبول است. بعد از نمی سه روز امو پوزیتیو ریت مون پوین می ارقام مرگ و میر مون پوین می بیت اوکوپنسی ریت مون پوین آمده و مراجعه به او پی دی و داخل بستر مون پوین آمده.
دکتر صاحب علیزه، ای استابیل بودن ای ارقام سببش مسئله امنیتی خود نیست؟
دیدره میتسپی طولانی که دل هم دوی لطلری اون دیلتونه یو داده چی دی نوی نو رامنسه کدل پی یه وقتی خوصن دی دلتا نوی رامنسه کدل ایدی شو رامنسه چی پا خطیز ولایتو که رامنسه شو مونتا دا تجربه شو چی پیخ یه وار پا خطیز ولایتو که خکت شو بیرت را پلوریدو که شوی و پی وقتی هم پنور ولایتو که پیخ پلوری بلوری شوی هم دستی او بل از مون دی وادوالو یا اوت هدام همکاری دیم روختی وزارت سر آقا پدی مانند چی دیم روختی وزارت روختی لرخونو تا توجه نکوله همدام باید دیشو چیز من گره مصطفه یا اوتو اگده چی بلا پا لرو پراتو سیمو که دیک شک نشت ده چی دی جگره لامالا دی زینو ستونزو لامالا او دی جغرافی موقعات لنظره زین مشکلات موجود دی چی نروغان نشی کوله پر وقت بانده روغتیا مرکز ته مراجعه وکړي او غوښتي درملنه ترسره شي. په داسې حال کې چې د روغتیا وزارت کډیا چیرته رسو د فلان معلومات پرې باندې ورکو چې په ولسوالۍ کې په دغه برخه کې روغتیا خدمات منګلرو او غټ څنګه او مشکل چې دی اوس لپاره جګړه ده او نام نسیمې دي او وادوال نشي کولای پر وخت باندې ناروغان خپل روغتیا مرکز ته ویسي اولته درملنه ترسره کړي. خو کچیرته موږ د ارقامو فیصدي ته وګورو د ولسوالۍ نه زموږ په مراکز په ولایتو کې په ښارونو کې د پیښو زیاتوالی موندل کېږي.
دکتر صاحب بیار باز چقدر توقع میره که طالبا در جایی که تحت کنترل خود میارن به دکتر صاحب اجازه بتن که بتانن فعالیت بکنن تا به مسائل صحی مخصوصا این مسئله مبارزه با کرونا بسیار زیاد مسئله حیاتی است به او رسیدگی بتانن؟ دکتر صاحب حمیدی
مخی چه با تیرو بسیونو که جناب نظر سپدی بس کرده و چنی معارف و تحصیلات علی و دامی رختی و قرده و قرده دی چه در سیستون جنگون در لگه پاتی دی او خدمات تل دولت لپاری او اس هم دامی رختی و زارت بیرین تاسوبا پر طول افغانستان که پا غزای که چه لاس رسای دا غزای که چه سرک ندار لزول شوی غزای که چه تعمیر ندار لزول شوی کاغد طالب تر تسلط لانده دا کاغد حکومت تر تسلط لانده دا کاغد هیچ تر تسلط لانده دا چه صرف دا امنیتی دا صحی پرسونل امنیت پکې خوندي ده هلته خدمات روان دي. په ډېرو ډی ایچ ولسوالیو کې لکه په څمکنیو کې زه د خپل ولایت مثال درکمه لکه په سید کرم کې لکه په ځاځیاریو کې فعلاً دپاره دا ولسوالۍ د طالبانو تر ولکې لاندې دي مګم د کورونا خدمات او نور ټول طبي خدمات کا عملیتونه دي که امبولانس ده که واکسین ده دا نارمل روان دي. یوازنی شی څه وخت لپاره چې موږ له ډیرو اندېښنو سره مخامخ کو هغه داسې غلطې پروپاګاندي وي چې د سیمې هیوادونو د جاسوسانو لخوا د پولیو واکسین او د کورونا واکسین په مقابل کې کېدی چې په ډیرو ولسوالۍ کې موږ نه توانېدو چې یوازې واکسین تطبیق کړو. نور د کورونا خدمات تقریبا څومره چې زه همدا اوس نن ماته ستاسو د ایجنډا راغله ما د ډیرو ولسوالیو سره چال په چې ټلیفوني اړیکې وي تماس ونیو عمل چې په ارزې خدمات صحی کې یا په صحی خدمات ارزې کې څومره ټکنای والی یا زند او خند رامنځته شوی تر ډیره د ډاکټرانو ولس تقریبا راضی ښکارېدل. خو بیا هم هغه ولسوالۍ چې هلته پکې د زونه کېږي کلینیک سره نږدې چاودنې کېږي یا د حکومت او د طالب ترمنځ د خط لومړی کرکه ده هغه کې طبي خبره ده چې زموږ کلینیکونه تړل کېږي هلته هم د طالب خور و مور ته او هم د حکومتي او د ملي اردو د یو سرباز خور او مور ته عرضه خدمات نه کېږي. نو دا طبي خبره.
خب آله بجازی مهمانای محترم و سوالات تکرار نشه بشنوانده عزیز ما فرصت میتیم بله شنوانده عزیز بفرمایید.
نو ما دما یو سوال ده دولت دولتي چارواکي چې تاسو را ده دوی ویل چې دوی نه ما دا سوال ده چې موږ خپل کاپیسا کې په مرکز کې یاستو تاسو د ملت ته کوم خدمات وړاندې کړی دي کوم اسانتیا وړاندې کړی ده؟ زه خپل خو په دې ولایت کې ما په دې کاپیسا ولایت کې ما ته باور په خدای وکړي د دولت لوري په دې شفاخانه کې او یا د ملت ته هغه کوم ملي دسترخوان چې څوم نو وسمو یا سرسوی دی او نه کوم چې شه دی ملت اورنګ سوی دی او نه کوم برنامه لري دا په دې کاپیسا کې. ما خو یې چې نه دی په دې یو کال کې دا کورونا مرز ده ما هیڅ نه
څنګه نه دي ګره وګورم
تقدیم درم ته نو دی ورته کوم
سوال ته نه تر کنین
نو ډاکټر صاحب سوال به نه میستا کې د بشوري شوه اله نو وکشن هر روز در افغانستان میایې خوب زیاته مو مده ولیکن و بیشاری مردم دادا نشده و کچه را
یک شنوانده دیگر هم میگیریم.
بسیار نمیدن از سوال ده که در مکسیمه که شبخانه که تزدیکی او در دید پر تزدیکی که به کرونا مخنیه پوشید آیا هر مکسیمه که دیر که در شبخانه نمواریز راویدی او بیا دید پر مغا اغای تیزدی او هغه بیا بل مریض تور کهی آیا دید تا دین او بیا در انتقال نکهی؟
نه اول علیزه سیب بفرماین. علیزه سیب
من نه د څه د نومي ورور کا څه ولر نه په فن کړه او موږ چې کا څه ولایت کې د خدمات وړاندې کول کې یعنی دا څه دا چې هغه د نظر نه چې څنګه موجود دي په داسې حال کې چې نه هغه د کا څه په تمر دي ښولای کې موږ جوړه ولا خدمات لرو یو لیک چې دا خدمات چې د خارون په سطح ارزه کیږي، بل بي پي سي چې هغه د ولسوالۍ په سطح روغتیایي خدمات ارزه کیږي. دا خدمات د نفوسو په نظر کې نیولو سره روغتیایي مراکز په ټولو ولایتو کې ځانګړي شوي دي او پرسونل ورته استخدام شوی ده او هغوی خدمات ارزه کوي. داسې نه ده چې یو ولایت کې ډېر وي بل ولایت کې کم. سر د نفوسو په تعداد سره روغتیایي خدمات د روغتیا وزارت له خوا په ټولو ولایتو کې ارزه کیږي چې تفاوت په دې کې موجود نه دی. موږ نه وایو کېدای شي یو ځینې وړې وغټې ستونزې موجودې وي، خو بیا هم ټول اړوند خدمات د روغتیا وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ مطابق ارزه کیږي. یعنې د بي پي سي تر پیچس د پکیج مطابق ارزه کیږي. راغلو وحدت رو د میدان وردګ ولایت څخه واکسین یو مسله مهمه ده چې واکسین په څلور د شولایتو کې تقسیم شوی دی. د واکسین تطبیق د پیل څخه واکسین لیکل دی او دا اوس کوم واکسین راغلی دی ساینو فارم چې تطبیق روان دی، چین کمپنۍ او جانسن جانسن دی واکسین چې دی دا هم ټول د څلور د شولایتو ته تطبیق شوی دی. او کوم کسان چې د اسپیټری او هغه کټګوري کې شامل دي چې هغه ته د واکسین تطبیق کیږي، هغه کوم شي چې روغتیایي مراکز سره راځي او کې هغه ولایتي ساته عام د ورچلای په سره هغه تم راځي او چې هغه د واکسین تطبیق کیږي. د واکسین تطبیق کې له نو مشکل څنګه موجود ده؟ هغه دا د ګریم سوال ورور پوښتنه فکر کوم ما سم ونورې د خپلې د چې چې ما سکون دی یو مریض نه بل مریض ته کرونا ناروغان یا نور ناروغان چې هغه اکسیجن طلب وي عادت د همدې همدغه ماسکونه یعنی بولای زر اخلي نو دا ماسک استعمال دي دوی ته دا ماسکونه تعقیم کیږي. راته ځو په هیڅ وګڼو کې د کرونا په حالاتو کې یو ناروغ یو ماسک سپاره کیږي. ځینې وخت موږ نه وایو ځینې روغتیایي کارکوونکي به موږ نه وایو چې ټول به داسې وي چې څل فیصد هغه سټنډرډ به مرتب وي. ځینې به یو څه بېغوري کړي وي. زموږ هیله د مدول څخه داده چې دغسې بېغوریو په لیدلو سره دوی کولی شي رسمن هغه روغتون ته ریاست ته یا هلته شکایتو صندوق کې کولی شي یا هغه شکایت دوی رسمن شکایت وړاندې کړي او دا یو حیاتي موضوع ده، خصوصا د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره او دوی ته ورته نورې ناروغۍ او چچیا ناروغ خطر نو د نن د مدول څخه غوښتنه ده که چېرته دغسې یو مورد ګوري
شنوانده سوالا را ارائه کردن.
دا دوه سوالونه خو ډېر تقریبا الیزي پورې ماړه درلودل، چې تخنیکی سوالونه وکړ بیا هم څه مشکل و زم من هیڅ ډاکټر کولای شم چې ځواب ورکم. خو هغه ورور چې د کاپیسا نه تماس نیولی و بالکل اندېښنې په ځای دي. په ډېرو ولایتونو کې بدبختانه خدمات هغه سي لکه څنګه چې باید کړي وای ونه شوه. په ډېرو ولایتونو کې اوس موږ هم د امنیتي ستونزو له امله خدمات د لارو د بندېدو یا د جنگ د کرخو له امله لکه په زرمت ولسوالۍ کې اوس موږ د کورونا لپاره هیڅ خدمات نه لرو. هلته جنگ ده. یا مثلا ډېرې زموږ هغه ولسوالۍ چې لوړ تعمیرونه پکې درلودل هغوی نه اوس هغه د حکومت مخالف وسلول د زخمیانو د تداوي په توګه ترې کار اخلي. دا اندېښنې پر ځای دي. پاتې شو د واکسین خبره ورور چې د وردګو نه زنګ واله و، بلې په ډېرو ولایتونو کې واکسین نه ده رسېدلی. لاملونه معلوم دي چې موږ یعنی هغه واکسین چې باید په هغه مخصوصو جبو کې یا بکسونو کې ولایتونو ته انتقال شي بدبختانه په ډېر زیات تعداد فکر کوم د عامې روغتیا وزارت کې نشته. نو که داسې په موټرونو کې انتقال شي واکسین خپل کیفیت له لاسه ورکوي، هیڅ ډول تاثیر بیا نه لري.
ډاکټر صاحب علیزی
بله خوشبین صاحب وویل چې د واکسین برخه کې واسي خبرې وکړه او وویل چې زه نن چیرته راځم کو ان شاء الله ټول ورته واکسین تطبیق کیږي. او کسان چې د خطر لاندې دي یعنی چې په ځیر کې شته ټول نه دي زموږ په ولایت کې ټول مراکز کې هغه مراکز چې په ولایتي سطح دي او یا موضوعي ولایتي سطح او د ولسوالۍ په سطح چې کوم مراکز موږ موجود دي ولته واکسیناتور موجود دي هلته واکسین انتقال شوی دی او ټول کولای شي مراجعه وکړي واکسین تطبیق کړي. یو مسله ده چې زموږ په روغتیایي مرکز باندې په دې شپه ورځ کې دی ودوالو مراجعه ډیره ده باندې اساس سره کې دي چې یو ورځ یو چاته نوبت ورسیږي په سبب باندې اتمنه ته نوبت ورسیږي دی واکسین تر لاسه کولای شي ان شاء الله نو مشکل باندې وي بل د ګرمۍ او سردی هوا بولا کرونا تاثیر دره دی یعنی دې پرې کې به توې چې سړه او ګرمه هوا تر اوسه چون د کرونا په خاني مخینه په نړۍ کې نه لري نو باندې اساس سره ځینې ترخات خود شي او چې په ګرمه هوا کې کېدې شي د کرونا وایروس لمن دلار شي مګر ماغه سي څنګه چې لازم وو هغه څنګه نشول پس ودې چې څومره هوا کې ګرم وي هم د کرونا وایروس شیو کې ډېرې وي خو څنګه لپاره چې حرارت درجه په کار ده هغه د 50 نه لوړه په کار ده د 60 درجه سانتیګریډ کې ځینې ترخات داخلي ځکه د کرونا مبارکې ځینې ترخات مورس ورځ باندې تغییر کوي کېدې شي زما د خبرې یو څو ورځې وروسته بشته بل څه نړیوال تاسو کې راوځي یعنی شپېته درجه سانتیګریډ هغه هوا خو موږ تاسو په نړۍ کې نه لرو په همدې اساس سره چې کوم څه انسانان ژوند کوي په همدې اساس سره سړه او ګرمه هوا دومره رول پکې نه لري هو سړه هوا کې یو چانس دی شته چې نورې ویروسي ناروغۍ په انسانانو کې رامنځته کیږي د نزله کم سبب کیږي او د کرونا د انتشار لپاره زمينه برابروي د څنګه چې هغه نور ویروسونه دي او د کرونا ویروس جوړ دي کوم کسان چې په کوم سره اول کې په دغه ناروغي باندې اخته دي او په نور ناروغي باندې اخته وي او یا ځینې کسان چې د کرونا په ناروغي اخته دي نو چا دې شته چې د دې سیستم ضعیف شي او یا هم د ناروغي په اساني سره سره د نور ویروسونه جوړ دي هغه جوړ مثلا دریم ورور چې پښتنو پر ځای پوینه شولم چې هغه پښتنه څه نو چې هغه خبره کوله به تاسو څه مسله ولې چې سیاسي مسله و
مهمان دیگر ما را گرفتیم متخصص داخله هستند محترم دکتر فریدون زدران متخصص داخله خوش آمدین سیب به برنامه
خوش باشین تشکر
دکتر فریدون زدران شما موضوع کرونا را چه قسمی میخواین بررسی بکنین بررسی که مسائل تکنیکی شه و مسائل تشکیلاتی شه دکتر میرویس علیزه و دکتر یارباز حمیدی صحبت کردن منتحال از لحاظ اهمیت از این موضوع که چگونه مبارزه شه و آگاهی آمد چطور از برخورد مردم چطور از بررسی که یک نوع تبلیغات از گویا کسایی که واکسین میشن مچم دیوانه میشن یا میمرن از این قبیل مسائل نه تنها در افغانستان در تمام دنیا این گونه تبلیغات سو موجود هست و مبارزه میشه از این نقطه نظر فعلا برخورد مردم چطور است شما از این موضوعات در این مورد چی گفتنی دارین دکتر فریدون زدران
من ټول خلک او ټول وطندار ته وایو واکسین مخکې دم کړي مثلا مختلف واکسینونه کیسه څوک چې دا تبلیغات کوي دا غلطه دی واکسین وګوره یو واکسین په خپل کله چې وجود کې کیږي یا وجود کې تطبیقیږي یو څوک یو شخص یو سالم شخص واکسین اخلي واکسین ګټه رسوي وګوره په وجود کې هغه یو ضعیف شوی میکروب دی چې وجود کې تطبیقیږي کله چې تطبیق شو او د خپل د موقعیت او مقاومت د وجود جګړي دا هیڅ کله یو شخص ته ضرر نه رسوي موږ ټول هیوادوالو ته او ټول خپل وطنداران ته وایو چې دا واکسین واخلئ واکسین ګټه لري او واکسین یو دوز مثلا اوس خو فعلا الحمدلله هم هغه که واکسین چې او ښه کیفیت لري دلته په افغانستان کې راغلی یو بل دغه چینایي واکسین دی هغه بل امریکایي یو دوز کېږي او ټولو دا نه دی مثلا یو چیرته ټول باید په خپل ځای کابل کې هم دغه څه تطبیقیږي او ټول خلک تر رسیدي باید ټول افغانستان ته د واکسین ورسیږي چې د واکسین ګټه لري او دا تبلیغات غلط دی مونږ خو مخکې د واکسینونو اخیستې ما په خپل واکسین کړې ما وجود کې خونه کوم تغیرات راغلې نه نو ډاکټران دې د مونږ سره واکسین کړې او یو نه د مریض شوی د کورونا په مقابل کې هغه محفوظ پاتې دی په خپل ځای تقریبا زه یو نیم کال کې چې وخت کورونا کې کار کوم ټول مرته په آی سی یو کې کار کوي په مثبت مریضان کې زه ما او مخ زه نه مریض شوی ګټه د واکسین ډیر دی او ټول خلک ته وایم او طالبان ته وایو چې مثلا په خپل دوی ته ضرورت دی دا کرونا څه دی وګوره یو ساري مرض دی ټول خلک نیتی دا داسې نه دی چې دا طالب دی دا امید دی دا ملا دی دا مولوی دی مکمل ټول خلک نیتی باید دوی همکاری وکړي د مونږ ورونه هم دغه طالبان د مونږ ورونه دی د افغانستان دی د وطن دی باید دوی هم تطبیق کړي د خلک سره همکاري وکړي چې چیرته مرکزونه دی مرکزونه د صحی دی په افغانستان کې په درست افغانستان کې د صحی مرکزونه دی چې بیا ټول ته رسیږي الحمدلله نور واکسین هم راځي د چین هم هغه د خریداري کېږي چې واکسین نور هم زیاتېږي او باید واکسین وکړي او هیڅ کوم تاوان نه رسوي ګټه تر څو چې دغه
تقریبا یشپاگ میشتی که یو کل دمون وطن تر واکسین آغل افغانستان تمون واکسین اخیسته کن بعد غیزه نده کرده دمون خلق بانده دمون مریضان بانده او زیادتر خلق فعلا خو کرونا بسیار کم شوی خو بیام خلق باید احتیاط که واکسین پسل پسل او سل فیصد باید واکسین واخلی او ایز توان نلری او کم مون اثر منفی اثر ندیل دلی
نظر صاحب محترم لتاسو نه نړی مننه او دا بزه یو کشرو په صفات خپل افغانان ته دا وایم چې واکسینه zarar نه رسي واکسین چې دا لاند بزه د سیو وایم نظر صاحب محترم چې ما هم واکسین کړه د کورونا نو د سی فکر وکړ چې په لومړی صفه کې دی وایروس باندې اخته شو ما خو لاند تب او درد می او سر دردی می درلودل نو چکل د واکسین مو کې ان شاء الله پامن کې ما اوس دوه دوزه هندي واکسین مې کړه دا نو زبا وطنوالو ته دومره وایم چې کله مالونه اخلي د هغه منډي ته چیزې د دلته ګډ ګډ ډیر زیاتې د دینه د سر په نظر کې دلته کورونا میکروب چې د تنفسي لار نه ډیر زر مستقیمه انتقالېږي او په اختر کې چې دا یو بل سره ځی کنه دا مالونه وغوخه باید دلته ملک ساتیات احتیاط څخه کار واخیستل شي نظر وختنه مې داده چې دغه واکسین د فرګننسي کې تطبیقيږي کنه کېږي
شما یو شنونده دغه هم وصل کړئ بل شنونده یې بفرمایئ چې ډاکټر صاحب زادران بفرمایئ چې
مخکې ته د غرور سوالو کا صحیح دی دوی باید واکسین واخلي مثلا واکسین کوي چې دوی واکسین واخلي څوک مثلا کله ماشوم پیدا کیږي هغه کوي چې ماشوم واخلي واکسین کوي چې وګره واکسین په خپل مو ویل چې واکسین یو میکروب ضعیف شوی دی کله سوجي تطبیقيږي معافیت مقاومت د وجود جګړي کوي چې دوی واکسین واخلي واکسین څه مشکل نه لري او هیڅ خبره نشته واکسین باید واخلي واکسین ورته ګټه لري چې مثلا خپل هم مور اگر په دا تحقیقات کې نوې دغه دریم وخت چې ویل وسته دا په دا کې ماشومان هم نیسي او غټان هم نیسي ټول نیسي کوي چې مثلا مور میندې چې مثلا همدغه امیدواره وي یا ماشوم پیدا شوی واکسین کوي چې واکسین واخلي څه مشکل نه لري واکسین اخیستای شي او په زمن کې د بل دویم نفر ته مثلا سوال وکړ څوک تکلیف د مشکل لري او څه په امید کې باندې کوم مشکل نه دی کولای شي چې دوی واکسین واخلي په امید دا هغه امکان لري کوم تکلیف ولري مکروب د امید ولري چې واکسین بل خبره دی هغه بل دا واکسین کولای شي واخلي مشکل نه دی هیڅ خبره نه دی کولای شي واکسین واخلي
دکتر صاحب حمیدی شما با در نظر داشت آمدن عید چی چیز گفتنی دارین از آگاهی عامه راضی هستین یا نیستین بفرمایید از شما بشنویم
په عامه آگاهی که تر دیر بریده در رسانه و خواله رسانه و مطبوعات و فیسبوک اینستاگرام تویتر په طول که در لست خلکونه در پو خلکونه در دکترانونه طبیبانونه نرسانونه قابلونه از موکیل داده چه خواله رسانه که در کرونا ازرار و در کورونا د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي د لوی اختر په ورځو کې له تجمعاتونه او له مثلا د مسلخونو کې او په د نقاشونو کې چې مال اخیستل کیږي په دوه کې له تجمعاتو مخنیوي وشي نو هیله مو دا چې موږ به د څلرم موج نه په امان کې وو که څه یو څه مرګومیر راکم شوی ده خو هیله مو دا چې د اختر په څلرم ورځ لکه همدا اوس چې مو د خصوصي مکاتبو پوهنتونونو سره جلسه درلوده هغوی امتحانونه شروع کیږي امتحانات ازموینې په ازاده فضا کې واخیستل شي سره له ټولو طبي سپارښتنو ماسک اچول فاصله په نظر کې نیول د پوهنتونونو او مکاتبو په انګړونو کې په ازاده فضا کې امتحانونه واخیستل شي دا امتحانونه به تر لس نه تر پنځلس ورځې پورې دوام کوي تر هغې به زموږ د کورونا دریم موج د خدای په فضل ان شاء الله د کنټرول لاندې وي او تر ډیره خلکو بل خصوص استادان او د پانتون شاګردان به مو د واکسین کوریج هم فیصدی لوړتللی
بله تشکر خب ډاکټر صاحب زادان شما من حیث متخصص داخله شما چی توصیه دارید
که مون ټول د خپل وطنداران ته او خلک ته دا توصیه لرو چې کوشش وکړي اگر د کورونا فعلا کم شوی مرگ میره و مرین و دشانه امشالا سه کنترول شوه کم شوه خواه که دوی بی احتیاطی کوی مثلا گرنگونو تزی در خصوصا سه اوس خار تزی دیر بیروبار ده یا در خصوصاری مرز ده یو کس تیوی یو ساحه که کسی امکان لری که آلتا سل کسوی پانزور طول مصابی گیست یو توخی یا ده ویروس امکان لری در خصوصاری مرز ده طول نیست کوشش وکی سه دوی لگ دان محفوظ بساتی که چیر تزی بایم اما خبره باید دوی جدی پامرانه نول کیری او مثلا د مراد کې تیو مثلا فخبل دوی ماسک واوندی مثلا د ماسک نه استفاده وکي او بل خبر کله ته یو چیرته دی اجتماعي مراد مثلا هغه دو درې متر واټن بت مراد کې ډیر یو مریض سره ته کوشش کوي او څوک مریض دی هغه ته مختلف نشي یا فخبل کله ته کور ته راځي کوشش وکي هغه لاسونه ومینځي. دا درې خبرې باید ډیر جدي ونی سي. بیا دوی جدي ونی سي کورونا ختم نه دی پلان اشته په افغانستان کې او که دوی بیتیاتی که وی یو خبر داده است دمون وطن که تخلق دمون بیتیات ده پده دوره که درهم دوره که بیتیاتی وکاس ملین و لشان لگ زیاد و بیتیاتی بیام که دوی چیر تزی کوشش که بیتیات با وکی زیاد چیر تلار نشی پا بیرو باره که چیر تلار نشی در رفت آمد لگونه که دوی قرانتین نماراتوی خصوصا بیام امکان لری چه موز سالورمه چه دیر شدت بانده راشی چه پا اغاب یا دیر خطرناک بی پده خاطر زدمون وطن مکمل څوغه شون څومره ضرورت را لو وسایل ضرورت لو سیجان ضرورت لو دوايي ضرورت لو مکمل دلته د رسسای کې نشته او د مون کمبوتات د هر شي کمبوتات لرو کوشش دا خبره ده چې تړای همدغه قرنټین مراد کې په خپل فاصله مراد کې او ماسک استفاده وکي او نظافت او منزل او لاسونه د شون کوشش وکي چې پاس لختر نه بیتیاتی ونه کې کورونا جدي وګني که جدي ونه کنه بیا کورونا زیاتیږي او خطر لري دا ور بیا دیر جدی به واکسین سل پسل اتمنی واکسین بی باید وقت.
دکتر سپیار باز حمیدی اگر آخرین سخنان تا نمیخواین جنبندی کن جنبندی کنین که برای که آستاستا با پایان پروگرام نزدیک شدیم.
زما پیغام دا امی روختی وزارت تا و دولسون تا دا چه امی روختی وزارت دی پلوبای کتگوری که هر سم رزر کیگی دا پانتونون استازان دا مکاتب استازان دا مدارس استازان دا جمعتون امامان او د مناطق او هغه خلک ټول بنفوذ خلک چې د ولسونو سره زیات تماس ده هغه د تاسو مرزر کیږي واکسین ورسوي او د ولسونو نه مهله ده چې زموږ واکسیناتوران چې کله د دوی کلو ته ورځي دا غوی عزت وکي اکرام وکي یو ګول ډوډۍ ورکي په احترام په کلی جماعت کې ځای ورکي تر څو ولسونو ته واکسین ورسوي.
ډاکټر صاحب علیزه شما مگر سخنان ته جنبندی میکنین بفرمایئ صاحب.
د وادوم څخه مو خپل ده چې د امر روغتیا وزارت سره همکاري وکړي خدمت چې وخت تکرار کړي حکومت کسان چې یو څه نه خنخانه لري ترونه هغه باید د نه خنخانه لري غیب په کور کې پات شي او بیا هم زموږ د واکسین په دغه لړۍ په نارمل ډول سره په څلور دې شولې روانه ده. اسی پذیر قشرونه چې موږ په ټولنه کې پنه کړی دي هغه کې ولې چې روغتي مراجعه او تخت واکسین ته.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب محترم، ډاکټر یارباز حمیدی، ډاکټر میرویس علی زید، ډاکټر فریدون زدران از همکاری و اشتراکتان در برنامه یک جان تشکر.
زما دچی ارمان بهت زما دچی چکټ می واخل تو روحال می وړین هم پځې کرما زما جانان چکټ می واخل تو روحال می وړین Bambaji kama sama janan Tabatr sukuri jodagat laman Bambaji kama sama janan Ideji kama sama janan Yeah.